السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوې ده زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد پاکستان د پخانی ولسمشر پرویز مشرف د کیس پاړه د وزیر اعظم سرګندونی ډرون بریدونه او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند خبرې د قبایلي خلکو تعلیمي ستونزې او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واره 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ هم کارا فرخنده وزیر درته وړاندې کوي.
وزیر اعظم نواز شریف وایي دا فیصله به عدالت کوي. د پرویز مشرف د 2009 کال د 3 نومبر ګام په غداري کې راضي او کنه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره به په دغه هیواد کې د ښځو خلاف د تشدد پیښې لا نورې هم زیاتې شي. او د عراق وزیر اعظم نوري المالکي وایي په انبار صوبه کې به ټولو ترهګر ډلو ته ماتې ورکوي. دا خبرونو تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی. وزیر اعظم نواز شریف ویلي دا فیصله به عدالت کوي. د 2009 کال د 3 نومبر د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ګام د آئین د شپږم آرټیکل لاندې راځي او کنه. په یو مرکه کې هغه ویل دا مقدمه په عدالت کې روانه ده نو ځکه پرې دې څه نشي ویل. او زیاتوي که چیرې ټول د قانون پر وړاندې برابر دي نو بیا باید د ټولو حساب وشي. په پرویز مشرف دا وخت اسلام آباد په خصوصي عدالت کې د آئین د ماتولو ایمرجنسی ولو په لړ کې د غداري مقدمه روانه ده. ولې هغه تر اوسه عدالت ته نه دی وړاندې شوی؟ د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته ویلي نن د اتوار په ورځ به په سیمه کې هیڅ کرفیو یا ګرځبندیز نه لګول کیږي او خلک کولی شي په سیمه کې خپل تګ راتګ وکړي. د سوات د مدین سیمه کې تیره شپه په سیند د چیر لفټ نه یوه مشره ښځه او د هغې 15 کلن وسې سیند ته غورځېدلې چې پکې نن سهار د ښځې مړې موندل شوې. ولې د ماشوم لټون لا هم روان دی. د سیمې خلک وایي د 2010 کال سیلابونو د سیمې یو شمېر رابطه پلونه وړي چې اوس اکثره داسې پېښې مخې ته راځي. د پېښور هشنغری تاڼې حدودو کې په جی ټي روډ د مسلم کمرشل بینک د ودانۍ نه د 2 کسانو مړې موندل شوې دي. د هشنغری تاڼې یو پولیس چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي پولیسو پلټنې پیل کړې دي او ډېر زر به معلومه کړي وژل شوي کسان څوک دي. خو ځایي خلک بیا وایي وژل شوي کسان د بینک منیجر او چوکیدار دي. په کوټه کې پرون د خالی په ورځ د بلوچستان د وزیر اعلی په مشیر ماجد ابرو بمی برید شوی چې پکې هغه سره د خپل یو محافظ ژوبل شوی دی. دا برید هغه وخت وشو کله چې ماجد ابرو د کورا کوټې ایرپورټ ته روان وو. د کوټې سی سی پی او عبدالرزاق شیما د پیښې په ځای کې میډیا ته ویل پولیس یو پلټنې پیل کړې دي.
دا په یو ټین ډبه کې چاودونکي توکي په مځکه کې شخ کړل سوي وو او په دې کې 2 کیلوګرامه چاودونکي توکي او 2 کیلوګرامه بیا نټ بولټس شول سوي وو او د ریموټ کنټرول به می چاودنه وو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی تیر ورځ په کوټه کې په یو ولسی غونډه کې د ګډون وروسته میډیا سره خبرو کې وویل که هند سره د امن خبرې کیږي نو باید له افغانستان سره په سر کې وشي. او زیاتوي که ډرون بریدونه د پاکستان په خود مختاری برید دی نو هغه ترهګر چې په پاکستان کې اوسیږي هغوی هم د دغه وطن د خود مختاری خلاف راځي.
ساری دنیا جانتی ہے ہم بھی جانتے ہیں ڈرون حملے یقیناً پاکستان
تولا نڑی پوہیجے مجھ ہم پوہیجو چھ ڈرون بردونا یقیناً دا پاکستان دا خود مختاری مخالف دے لیکن ڈرون بردونا ولی کیجے سخستا چھ دا بردونا کیجے نو کوی او چوک دل تراغلی بی دل تا اوسی اډې جوړې کړې دي نو هغه خو هم زموږ د خود مختاری مخالف دي. موږ باید د ډرون بردونو وجوهات ختم کړو.
اڅکزی ویل باید پاکستان د ګاونډي هیواد هند ترڅنګ د افغانستان سره هم د سولې خبرې پر مخ بوزي. د وسوالو طالبانو په کابل کې د نیټو پر یو پوځي کاروای د حملې ذمہواری منلې ده. نیټو په یو اعلامیه کې ویلي په کابل کې د دوی اډې ایګرز مخې ته تیر ماښام بمی چاودنه شوه او زیان یې نه دی رسولې. خو طالبان داوه کوي په دغه چاودنه کې نړیوالو ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د تیر شپې چاودنه د کابل په داسې سیمه کې شوې چیرته چې د ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو سفارتونه دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن اندېښنه څرګندوي چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو په وتلو سره به د ښځو حقونه په پراخه اندازه تر پښو لاندې شي. د دې کمیشن مشر سیما سمر رویټرز خبري اجانس ته ویلي، په تیر 2014 کال کې د افغان ښځو خلاف زور زیاتی او تاوتریخوالی زیات شوی. د افغانستان د بشري حقوقو کارکوونکي بیا وایي زاړه رواجونه او د ښځو د حقونو په اړه د قوانینو نه عملي کېدل د تاوتریخوالي لوی وجوهات دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د عراق وزیر اعظم نوری المالکی وایي په امبار صوبه کې به ټولو ترهګر ډلو ته ماتې ورکوي. مالکی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د دغه صوبې په فلوجه او رمادي ښارونو کې د حکومتي ځواکونو او القاعده شبکې سره تړاو لرونکو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. مالکی په العراقیا ټلویزیون په خپلو څرګندونو کې وویل، تر څو پورې چې په امبار صوبه کې ټول ترهګر ختم کړي نه وي او د سیمې خلک په امان کې نه وي، حکومتي ځواکونه به خپلو عملیاتو ته دوام ورکړي. په امبار صوبه کې د آزاد اروپا د ریډیو د عراق څانګې خبریال عبدالخالق محمد وایي، د فلوج اخار شاوخوا 60% علاقې د القاعده وسلوالو په کنټرول کې دي. او بل خبر دا چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن په ساحلي ښار سوچي کې چیرته چې د یخنۍ اولمپیک لوبې پیلیدونکي دي، پر مظاهرو د خلکو په راټولېدو بندیزونه نرم کړي دي. د کریملین لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي، د داخلي چارو د سیمه ییزو چارواکو د اجازت په صورت کې خلک کولی شي مظاهرې، لاریونونه او غونډې ترسره کړي، خو د دغه وینا تر مخه دا کارونه باید د اولمپیک لوبو سره کم تړاو ونه لري. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د روس حکومت د دې ګام هرکلی کړي. دا خبرونه
خبرینم د فرخندا بصیر نوري دل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د پاکستان وزیر اعظم وایي، د پخانی پوځي عامر پرویز مشرف په حق لبا فیصله عدالتونه کوي. د غیب کړل شوو بلوچانو لپاره له کویټې څخه په لانګ مارچ وتلي کسان په سند صوبه کې دي. وایي پنجاب ته د ننوتو مخنیوي کیږي.
یو ریاست دی چې هغه نه غواړي چې د پنجاب ته ورسیږي. دا لانګ مارچ مشته دې تنکیه نمبر کړی دی، سپورټي هم مشته اخیستلی دی، څنګه موږ پروا نه کوو سفر جاری کړی دی.
که هم تیر کال په قبایلي سیمو کې چارواکو د تعلیمي ادارو د جوړولو وعده کړې وې، خو لا نه دي عملي شوې.
استادان ماته وایي چې نه موږ سل راشو، ځکه چې دری جینه کې نه راځي کلاس ته. او ولې نه راځي؟ تا کلی په یو غر پروت دی او تاسو په بل غر جوړ کړی دی او عام جینه کوسکول.
او 19 پروگرام د باختر استوري کې بعد د سندرغاړي جعفر خلیلی خبري وره.
مازی ګره بد په غم شنو زلن موړ د منی پس ګلو نا.
دا او نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي دا به عدالت فیصله کوي چې پخوانی پوځي عامر ریټایرډ جنرل پرویز مشرف په 2008 کال کې په غیر آئینی توګه د اغه کړي کارونه غیر قانوني او ریاست سره غداری دا وکنه. د پرویز مشرف وکیلانو ویلي چې هغه ناروغه دی او دا لا نه ده معلومه چې هغه به د خپلې مقدمې لپاره عدالت ته حاضر شي او که څنګه. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت.
وزیر اعظم میا محمد نواز شریف پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف د غداری کیس په اړه ویل دي، دا پریکړه عدالت له کول دي چې 3 نومبر 2008 اقدام آئینی دی او کنه، او دا فیصله ورله هم کول ده چې 3 نومبر ګم آرټیکل 6 په دایره کې راځي او کنه. وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پانی تر مخه وزیر اعظم یو پرایویټ ټلویزیون سره په خبرو کې ویل دي چې معاملې عدالت وړاندې ده، نو په دې اړه سوال مناسب نه دي. خدا ویل ضروری ده چې 3 نومبر کیس کې د پاکستان ریاست او عین اصل مدعی دی. د خبر پانی تر مخه وزیر اعظم دا هم ویلی دی چې دا د یو کس مقدمه نه ده. د تاریخ په دې نازک وخت کې د دې خبرې فیصله پکار ده چې موږ عین لرونکي یو مهذبه جمهوری ریاست یو یا نه، او که د قانون په نظر کې هر یو وګړی برابر دی نو بیا د ټولو احتساب پکار دی. د وزیر اعظم دې بیان په حکله د سیاسي چارو کارپوه کوریش خټک وایي وزیر اعظم دغه داري کیس په حکله چې کومه خبره کړې ده نو هغه قانون او آئین ته جوړه خبره ده، او اوس دا عدالت کار دی چې فیصله به کوي.
چې کله کیس عدالت ته لاړ شي په هغه کې بیا د حکومت څه واک اختیار پاتې نه شي. دا اوس د عدالت کار دی چې هغه مشرب ګناهګار ګڼي او که بې ګناه ثابتوي که هغه له ضمانت ورکوي او که نه ورته ورکوي. نو په دې حوالې سره زه دا ګڼم چې نو د میاں نواز شریف کومه دا خبره چې ده چې دا اوس د ریاست او د عدالت خبره چې کومه کړې ده نو دا صحیح خبره ده. حکومت په دې کې اوس ټیکنیکلي او قانوني طور باندې حسم نه شي کولی.
د زیارت په ورځ پخوانی صدر جنرل ریټایرډ پرویز مشرف غدر په مقدمه کې اسلام آباد کې خصوصي عدالت ته چې کله وړاندې کېدو نو په لار کې د ناسازه طبیعت له وجې د راولپنډي آرمډ فورسز انسټیټیوټ آف کارډیالوجي ته منتقل کړی شوی و چېرته چې د نوموړي علاج روان دی. د نه وړاندې هم د زیارت په ورځ د غدارې مقدمې لپاره جوړ شوی خصوصي عدالت پرویز مشرف ته د زیارت د ورځې د حاضرۍ نه استثنا ورکړې وه، او دا پریکړه یې کړې وه چې عدالت د غدارې په کیس کې د پخواني صدر د گرفتارۍ وارنټ نه جاری کوي. د ذکر ده د مشرف د یو وکیل د وینا تر مخه په دې کیس کې د مشرف عدالت ته حاضرېدل د هغه په صحت ده. د دې مقدمې اورېدنه به سبا له یو وار بیا شروع کیږي.
د اسلام آباد نه تاسو د پرویز مشرف په اړه رپورټ اورېده. د غیب کړل شوو بلوچانو د خوشي کولو لپاره د کویټي څخه اسلام آباد ته روان شوي په خپو لانګ مارچ د سیند صوبې په خیرپور کې دی. د دې لانګ مارچ مشر مابانګ قدیر بلوچ وایي سیند حکومت ورته امنیت برابر کړی و خو پولیسو ته دغه سهولت واپس اخیستی دی. نوموړي زیاتوي چې ځینو کسانو ورته ګواښونه کړي چې لانګ مارچ ختم کړي او پنجاب صوبې ته داخل نه شي، خو هغه مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د دغو ګواښونو پروا نه کوي او د غیب کړل شوو خلکو لپاره به خپل کوششونه جاری ساتي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ورکو بلوچانو د خوشی کولو په مخه له کوټي اسلام آباد ته روان شوی لاریون نن د سیند صوبې خیرپور ضلع ته رسیدلی دی. د دغې لاریون مشرکوونکی ماما قدیر بلوچ وایي تر دې ځای پورې د راتلو په موقعه یې د سیند صوبې په وړو او لویو ښارونو کې هر ورځ په زرګونو خلکو هرکلی کړی دی. ماما قدیر بلوچ وویل د کراچۍ نه تر اسلام آباد ته د لاریون په دویمه مرحله کې سیند حکومت دوی ته د کراچۍ څخه 80 کیلومتره لرې د ټټې تر ضلع سیکورټي ورکړې وه، خو اوس نه یوازې ترې دغه سیکورټي بیرته اخیستل شوی بلکې د پنجاب صوبې ته د نه داخلېدو ګواښونه هم ورته کیږي.
یو ریاست دی چې خو نه غواړي چې دی پنجاب ته ورسیږي. دا لانګ مارچ نشته، ډېر تنقیانه هم ورکړی دی، سپورټي هم نشته اخیستلی دی. نو د دې وجه مشکل شیان ته موږ نه پریشانه خو نه کیږي. موږ قافله را روان دی انشاءالله تعالی، موږ خپل ته هدف رسیږو انشاءالله.
ماما قدیر بلوچ زیاته کړه دوی سره په دې احتجاجي کاروان کې روان زنانه او نارینه هر ورځ تر 150 کیلومترو پورې لار پپخو وهي، او دوی به پر اتلونکو دوه ورځو کې د سیند صوبې بل خارګوټي لړکانې ته ورسیږي چې هلته به د دوی په درناوي کې د سندي ملت پالو ګوندونو لخوا جلسه جوړیږي. ماما قدیر بلوچ وویل دا مهال د سیند په داخلي سیمو کې سخته یخنی ده چې له امله یې ځینې لاریون کوونکي زنانه او ماشومان ناروغه شوي دي.
دلته هم سهار ټایم ماښام ټایم ډېر یخ دی، خوند دی هر څوک دی، ما سره دا ماشومان دی، دا د بیمار دی، تب هم شوی دی، ملیریا هم دی، نمونیا هم دی.
یاد دی وی د وایس فار بلوچ میسنگ پرسن نومي تنظیم لخوا تیر کال د اکتوبر په 8مه نیټه د کوټي څخه د ورکو بلوچانو د خوشی کولو په مخه لاریون شروع شوه دی. دغه شلکسیز لاریون له 100 او 150 کیلومترو پر پخو تر مزل کولو وروسته تیر کال د نومبر په 3مه نیټه کراچۍ ته رسیدلی وو. په کراچۍ کې تر 4 ورځو د احتجاجي ناستې وروسته د یاد لاریون دویمه مرحله شروع شوه ده. په دې مرحله کې لاریون کوونکو له کراچۍ تر خیرپوره نږدې 600 کیلومتره لار په پخو مزل ترسره کړی. دوی د سیند صوبې د ټټې، خیرپور، لړکانې، شکارپور او کشمور څخه تیریږي، او په راتلونکو دوه هفتو کې به د پنجاب ډېره غازی خان ته ننوځي چې د هغې ځای څخه به دغه قافله پینډۍ او بیا خپل ټاکلي منزل اسلام آباد ته ځي.
هفنگتن پوسټ ویب پاڼه لیکي د پاکستان د لومړی روسنه د بلوچستان د اولس د حقونو خلاف ورزي کړې ده. په قدرتي وسایلو مالامال دغه صوبه نه خو په خپلو وسایلو اختیار لري او نه ته ګټه پورته کولی شي، او د دې ترڅنګ د لادرکه کسانو او داسې نورو امنیتي مسئلو سره هم مخامخ ده. د دغه لیک تفصیل د فرخنده وزیر نه اورو.
په هافینګټن پوسټ ویبپاڼه کې ملک سراج لیکي، په دې تیرو ورځو کې د بنگلادیش سیاستوالو د خپل حکومت هغه خبرې ملاتړ وکړ چې باید اسلام آباد د 1901 په جنگ کې په خپلو زیاتیانو د ډاکې نه بخنه وغواړي. تهمینا انم د بنگلادیش یوه ناول لیکونکې ده. په نیویارک ټایمز کې د تیرې میاشتې په 26مه نیټه په خپله یوه لیکنه کې وایي باید پاکستان د دوی نه بخنه وغواړي. لیکوال وایي د بلوچستان حالاتو ته په کتو سره د روانو زیاتیانو او د دوی په سیمو کې د تشدد د پیښو وروستو د داسې فکر کوي که بنګالیان د بلوچستان اوسنیو حالاتو ته وګوري نو پوهه به شي اسلام آباد ولې د دوی نه بخنه نه غواړي. په 1970 کال کې بلوچستان سیمه چې په هغه وخت کلات ریاست نومېده نه غوښتل له پاکستان سره یوځای شي، خو محمد علي جناح چې د ملک لومړی ګورنر جنرال او د کلات قانوني صلاحکار هم وو، په کلات کې پوځي مداخلت وکړه او دا شان دوی د ټوپک په زور په پاکستان کې شامل شول. لیکوال ملک سراج وایي له بده مرغه د لومړۍ ورځې نه د بلوچستان د ولس سره بې انصافي روانه ده. هغوی پر خپلو وسایلو هیڅ اختیار نه لري. په هغه وخت کې بنګالیانو داسې فکر کاوه چې ګینې داسې بې انصافي یوازې د لګکیو او یا د کمې آبادۍ لرونکو صوبو سره کېدلی شي، او دوی چونکې په آبادۍ کې زیات دي نو څوک یې حق نشي خوړلی. خو لیکوال وایي بنګالیان هم په هغه وخت کې د بلوچستان سره په بې انصافیو چپ خوله پاتې شو. لیکوال ملک سراج وایي بنګالیانو د هند په مرسته په 1901 کال کې د پاکستان ازادي ترلاسه کړه، خو په شای تر اوسه نه دي کتلي چې په پاکستان کې د بلوچانو سره روان دي او یا پر دغه هیواد کې د اقلیتي ډلو د حقونو خیال ساتل شوی او کنه. هافینګټن پوسټ لیکي پاکستان د بلوچستان وسایل ښه استعمال کړ، خو د دغه صوبې ولس ته یې د روزګارونو ورکولو او دا شان یې په حکومتي ادارو کې د دوی د جایز حق نه تل انکار کړی، او داسې د دغه صوبې اوسیدونکي د جنوبي ایشیا یو پسمانده ټولنه لري. لیکوال وایي د بنګلادیش خلک هم د داسې حالاتو سره نه دي مخامخ شوي لکه څنګه چې په بلوچستان کې د لادرکه کسانو مسله ده. چې سپه کې د تیرو لسو کالونو هم د زیاتې مودې راهیسې لادرکه دي او هیڅ پته یې نه لګي.
د بلوچستان وزیر الله په یو بمی چاودنه کې د خپل مشیر او صوبایي اسمبلی د غړي میر ماجد ابرو تر زخمی کېدو وروسته اړوند امنیتي ادارو ته حکم کړی چې د پیښې ذمہ وار دی ونیسي او چارواکو ته د پوره امنیت برابر کړي. میر ماجد ابرو پرون کوټه کې د پیښې پر ځای کې مشال لیډیو ته ویل چې هغه لږ شانې زخمی شوی، خو زیاته کړه چې په کار ده د سیاستوالو امنیت خوندي شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بلوچستان د وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشیر او د صوبای اسمبلی غړی ماجد ابړو د خالی په ورځ مازیګر په یوه بمې برید کې هغه مهال ژوبل سوی چې له کوره د کوټې هوایي ډګر ته پر لاره و او کراچۍ ته روان و. د پولیسو په خبره کله چې د نوموړي موټر په غربي بای پاس سړک ترخیزي څلور لارې تیر سو، نو د سړک له غاړې پرې د ریموټ کنټرول لارې چاودنه وسوه چې پکې په خپله ماجد ابړو او د هغه یو محافظ ټپي سو. تر پیښې وروسته د پیښې په ځای کې ماجد ابړو له مشال راډیو په خبرو کې وویل،
آج میری فلائٹ تھی کراچی جانا جا رہا تھا میں جناب
ما نن د کراچی لپاره په الوتکه کې ټیکټ کړی و او کراچی ته روان وم. کله چې زه په غربي بای پاس د تیلو لدې پمپ څخه راتیر شوم، نو دلته به می چاودنه وسوه. زما د موټر شیشې ټولې ماتې سوې او ټوکړې تاسو وینئ چې زما په لاسونو او پښو کې ولګېدې او پرې ټپي شوم. بس د خدای کرم و چې نور زیات نقصان نه وسو. د ماجد ابړو په خبره مخکې اله د صوبایي حکومت لوړپوړو چارواکو ته ویلي و چې د دوی د حفاظت لپاره دی ورته اضافي د پولیسو سرتیري ورکړل سي، خو د په خبره تر اوسه لا هم ورکړل سوي نه دي. ماجد ابړو له مشال راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه، د بلوچستان له وزیر اعلی به غوښتنه کوي چې ټولو صوبایي وزیرانو او مشیرانو ته دی بولټ پروپ موټر ورکړل سي، تر څو د خبره ک دوی هر ځای ته تلل وغواړي نو لکه مشکل سره مخامخ نوي. لدی سره د پولیسو سی سی پی او عبدالرزاق چیما بیا د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چا دونکو توکي په یو ټین ډبه کې شول سي، چې د خبره پلټنې پایل کړي او ډیر ژر به عاملین ونیول سي. دا په یو ټین ډبه کې چاودونکو توکي په مځکه کې شخ کړل سوي وو، او په دې کې 2 کیلوګرامه چاودونکو توکي او 2 کیلوګرامه بیا نټ بولټس شول سوي وو، او د ریموټ کنټرول به می چاودنه و. هلته د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ بیا ټولو اړوند چارواکو ته امر کړی چې د دې پیښې پلټنې دي وسی، او ککړ کسان دي معلوم او نور دي د ورته پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړل سي. د ویلو وړ ده چې په ماجد ابړو تر دې وړاندې د 2013 کال د جون په میاشت کې هم په نصیر آباد سیمه کې یو بمی برید سوی و، چې په هغه کې هم نوموړی معمولي ژوبل سوی و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وایي که له هندوستان سره د امن خبرې کیږي نو باید له افغانستان سره په سر کې وشي. نوموړي پرون په کوټه کې په یو لسی غونډه وروسته بیا خبریالانو ته وویل چې که پاکستان غواړي ډرون بریدونه ودرېږي نو پاکستان کې اوسیدونکي ترهګر باید له خپلې خاورې وباسي. د نوموړي په وینا که پاکستان د ډرون بریدونو وجوهات ختم کړي، امریکا به پکله هم ډرون بریدونه ونه کړي. نور تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د پاکستان د قومي اسمبلی غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکسی وایي که له هند سره پاکستان د امن خبرې کولی سي نو باید لومړی له افغانستان سره وکړي. د ده په خبره اوسنی جنگ له کابله پیل سوی نو د امن لپاره هڅې هم باید له کابل څخه پیل سي. دا خبرې نوموړي د خالی په ورځ په کوټه کې په یوه ولسی غونډه کې تر ګډون وروسته له رسنیو سره په خبرو کې کړې. محمود خان اڅکزی وویل په پاکستان کې ډیری لیکوالان او سیاستوال په دې زور ورکوي چې له هند سره نور د جنگ نه بلکې د امن خبرې وسی، خو د دې پر ځای افغانستان چې د پاکستان تر هند ښه ګاونډي پاتې سوی ولې ورسره د امن په خبرو دومره زور نه ورکول کیږي. له ډیلی سره زموږ درې جنگونه سوي او په یوه جنگ کې زموږ هیواد دوه ټوکړي سو، خو له افغانستان سره زموږ کله هم جنگ سوی نه دی، کله هم نه. نو که مو له افغانستان سره کله نه کومه جګړه سوې ده نه بل څه، د امن په خبرو یې زور نه ورکوه. خو له هندوستان سره چې مو جنگونه هم سوي دي، بیا هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې د امن کې آشا په نامه باندې هر څه کوه. اوسنی جنگ چې له افغانستان څخه پیل سوی نو د امن لړۍ به هم له کابله شروع کیږي. د اڅکزی په خبره پاکستان په تیر وخت کې په ټولو ګاونډي هیوادونو کې لاسوهنه کړې او یو یې هم پریشی نه دی. زیاتوي پاکستان دې داسې پالیسي بدلې کړي تر څو یې هم په خپله خاوره او هم په ګاونډیو کې امن راسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر له رسنوالو سره په خبرو کې وویل که د پاکستان واکمن غواړي چې امریکا پرې ډرون بریدونه بند کړي نو هغه لاملونه دې له منځه یوسي چې له وجه یې امریکا له مودې راهیسې د پاکستان پر خاوره د بې پیلوټه الوتکو بریدونه کوي. ټوله نړۍ پوهیږي، موږ هم پوهیږو چې ډرون بریدونه یقینا د پاکستان د خود مختاری مخالفه دي، لکن ډرون بریدونه ولې کیږي؟ څه خوسته چې دا بریدونه کیږي؟ نو کوي او څوک دلته راغلی وي، دلته اوسي، اډې جوړې کړې دي او تماشې کوي، نو هغه خو هم زموږ د خود مختاری مخالف دي. موږ باید د ډرون بریدونه وجوهات ختم کړو. تر دې وړاندې په ولسی غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یاد مشر وویل پښتانه له پیړیو پیړیو راهیسې په خپله خاوره اوسي او کله هم ورته د نن غونډې لقب ورکړل سوی نه دی چې نړۍ دې ترهګر یا توندلار یاد کړي وي. د ده په خبره که نن په پښتنو پسې دا خبرې کیږي چې ترهګر یا وحشیان دي، نو دا پښتانه نه بلکې نورو خلکو پر دوی همدا ټکې تپلی دي.
پښتون له زمانو د سیمې هغه قوتو چې دې سیمه ته حکمراني ورکوله، دا اوس خلک وایي وایي دې پروا نه لري. نن داسې یو پروپاګاندا خلک روانه کړې ده چې پښتانه مانا وحشان، وحشان دي به زړه ابلیس دي، پلانه یې الفیز او پلانه یې موري او پلانه پلانه به سړي نه شي حلالوي او سرونه یې بوځي. داسې نه ده، له آمو نیولې تر اباسي نه پښتون افغان پر دې خاوره د عیسی علیه السلام د زېږېدنې مخکې پروت دی. یو تاریخ دان تر ننه پورې دا نه دي ویلي چې پښتون یا افغان یا دهشتګرد دی یا بتپرست، هیچا نه دي ویلي.
محمود خان اڅکسی په دې ولسی غونډه کې وویل نور باید د دې هیواد واکمن یو داسې نوې جمهوریت پاکستان جوړ کړي چې د ترهګرۍ په شمول د ټولو ستونزو په کلکه مقابله وکړي. ګنې د ده په خبره د پاکستان حالات به تر دې نور هم خراب سي.
دا مشال ریډیو ده.
د فاټا زده کوونکي وایي که څه هم تیر کال په قبایلي سیمو کې د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو د جوړولو خبرې روانې وې او چارواکو په دې اړه لوی لوی وعدې هم وکړې، خو وروسته دا عملي نه شوې. زده کوونکي وایي که حکومت پوهنتونونه نشي جوړولی نو د ښاري سیمو د یونیورسټو څانګې دې په قبایلي سیمو کې پرانیسي. په دې اړه د فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
په قبایلي سیمو کې د ډېر وخت نه د یو پوهنتون د جوړولو خبرې روانې دي چې تر اوسه پورې عملي شوې نه دي. په دې تیرو ورځو کې د فاټا زده کوونکو د حکومت نه دا غوښتنه هم کړې وه که چیرې په فاټا کې یوه جدا یونیورسټي نشي جوړولې نو باید د کوهاټ یونیورسټۍ کیمپس دې په مختلفو ایجنسو کې جوړې کړی شي، ځکه د دوی په خبره زیاتره زده کوونکي د وړاندې تعلیم نه پر دې هم پاتې شي چې سیمه یې هیڅ یوه لویه تعلیمي اداره نه لري. د خیبر ایجنسی مسعود اپریدی وایي باید حکومت د دوی په غوښتنو عملی کار وکړي.
زما تعلق خیبر ایجنسی سره دی چې لکه حکومت لکه په هر یو ایجنسی کې لکه یونیورسټي چې نه چې جوړوي کم از کم چې کیمپس کو هر یو هر ایجنسی کې لکه کیمپس خو جوړ کړي، ځکه چې دې سره لکه په هر یو ایجنسی کې لکه طالبانو ډېر زیات اکثریت دی.
په 2013 کال کې په فاټا کې د یونیورسټۍ د جوړولو خبرې مخې ته رالی چې په فاټا کې به یو پوهنتون جوړولی شي. په دره دمخیلو کې د دغې لپاره ځای هم وټاکل شو، خو وروسته په دغه منصوبه کار تر کاغذونو پورې محدوده پاتې شو. د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي پروفیسر شفیق الرحمان د فاټا یونیورسټۍ وایس چانسلر وټاکل شو او د دغه کار لپاره 100 میلیونه روپۍ هم مختص کړی شوي، خو دغه منصوبه په تیر کال کې پر مخ لانړه. د پېښور یونیورسټۍ یوه استاذه نورین نصیر وایي باید په فاټا کې ټول اصلاحات عملي شي نو یوازې علاوه تعلیمي ادارو جوړولو ته هم لاره هواره شي.
که وګورئ په داسې ځایونو کې دي په فاټا کې چې هغه تش خالي دي، استادانې څه چل دي، استادانې هلته په چوټې دي، کلیر اسکولونو ته هم نه راځي، ځکه هغه استادانو سره چې کله خبره وکړي نو استادانې ما ته وایي چې نه موږ څه راشو، ځکه چې درې جینکۍ نه راځي کلاس ته. او ولې نه راځي؟ تا کلی په یو غر پروت دی او تا سکول په بل غر جوړ کړی دی او عام د جینکو سکول. نو چې کله تا داسې سچویشن کریئټ کړي وي نو ته بیا د یونیورسټۍ د جوړولو خبرې خوړو کولی نه شي. نو ځکه موږ وایو چې د یونیورسټۍ به الله جوړېږي چې کله دا فاټا سټریم لاین شي، فاټا کې هر قسم ته ریفارم راشي او داسې هم وي چې خلکو ته پروټیکشن وي، نو پروفیسر به راځي بیا به یونیورسټۍ کې سبق خای کنه. هسې خو به نه راځي چې هغه پروفیسر په لاره کډنیپ کېږي یا هغه لارې کې مړ کېږي یا هغه ډېر چې دینو هراس کیږي چې ته ول یونیورسټۍ ته راځي، نو هغه بیا څنګه دا یونیورسټۍ بیا تش بلډینګ وي.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله بیا وایي په فاټا کې میډیکل کالج، یونیورسټۍ او نورې تعلیمي ادارې جوړول یو مهم کار ګڼي او له دغې لپاره کوششونه هم اپیل کړي دي.
چې زما یو دا ویژن دی چې زه د ټولو مرګرو تیر ځل دا فیصله کړې وه چې یو میډیکل کالج به باجوړ کې جوړیږي، یو آی ټی یونیورسټي به په کورما کې جوړیږي. نو زما دا خواهش دی چې زه د میډیکل کالج او د آی ټی یونیورسټي دا کم سیستم دی دا روان کم او د دیم داخلي کم از کم ستمبر کې مونږه سټارټ کړی شو او د یو دوه کاله بیسک ساينسز پڑھاویږي هغه ډیر اساني. نو ان شاء الله زما یو دا دغه دی.
په قبایلي سیمو کې سناسه 30 کالجونه دی او کچېره دغلته یونیورسټي جوړ شي نو دا کالجونه به هم ورسره رجسٹر شي. خو بیا نوري نصیر وایي زیاتره کالجونه بند دي، سکولونه سبران شول، استادانو ته دړکی ورکول کیږي. د اسلامي کالج او یونیورسټي وایس چانسلر پروفیسر اجمل خان د وسبار الاخوا په 2010 کال کې تختول شوی او تر اوسه یې هیڅ پتا نه لګي. نوري نصیر وایي باید حکومت او قبایل په خپل د یونیورسټي او نورو تعلیمي ادارو د جوړولو لپاره په ټولنه کې د بدلون لپاره کار وکړي.
Excuse me, Devdi. دغه مسله صرف یو حل دی او هغه حل دا دی چې فاټا پولیټیکل، سوشل، اکنامک درې والا ډیولپمنټ راش. دا د کلچر او د رواج او دا لري دی بس پریک دی داخله، ځکه چې رواج اوس دومره فیزیبل نه دی، ځکه چې یو یونیفارم سیستم راشي چې کم په خیبر پختونخوا کې دی داسې دی سیټل شي، دا جوړې شری دی راشي چې کم پروټیکشن ورکول شي. سو یونیورسټي دغه کول غواړي، اسټابلش کول غواړي، هغه ته پروټیکشن د جوډیشری وی د پولیس هم وی
د فاټاس د کونکي وای باید دوی خپل تعلیمي ادارې ولري ځکه چې د دوی په فکر یوازې تعلیم یې په ټولنه او ژوند کې یو ښه بدلون راوستلی شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه سمون په ویب پاڼه په mashalradio.com هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې درته نور ریپورتونه هم لرو. 19 پروګرام د باختر ستوري به هم واره خو ست مسبخین یوونی م بچ کیدونکو د فرخند وزیر نبلن خبرونه وورو.
وزیر اعظم نواز شریف دا فیصله په عدالت کې د پرویز مشرف د 2003 کال د 3 نوومبر ګام په غداري کې راځي او کنه په پرویز مشرف دا وخت اسلام آباد په خصوصي عدالت کې د آئین د ماتولو او ایمرجنسی لګولو په لړ کې د غداري مقدمه روانه ده. ولې هغه تر اوسه عدالت ته نه دی وړاندې شوی؟ د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي نن په سیمه کې کرفیو یا ګرس بندیز نه دی لګول شوی او خلک خپل تګ راتګ کولی شي. په کوټه کې پرون د خالی پورز د بلوچستان د وزیر اعلی په مشیر ماجد ابرو بمی برج شوی چې پکې هغه سره د خپل یو محافظ جوبل شوی دی. پولیس وایي دوی پلټنې پیل کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وایي که ډرون بدونه د پاکستان په خود مختاری حمله ده نو هغه ترهګر چې په پاکستان کې اوسیږي هغوی هم د دغه وطن د خود مختاری خلاف راځي. د سوات په مدین سیمه کې د چیرلفټ د غورځېدو په پیښه کې تېره شپه یوه ښځه او یو ماشوم سینده غورځېدلي. وسوالو طالبانو په کابل کې د نیټو پر یو پوځي کنوای د حملې ذمهواري منلې ده. نیټو په یوې اعلامیه کې ویلي په کابل کې د دوی اډې مخې ته تېر ماښام بمی چاودنه شوې خو څه زیان یې نه دی رسولې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي دوی اندېښنه لري له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره به د ښځو خلاف د تشدد پېښې لا نورې هم زیاتې شي. د عراق وزیر اعظم نوري المالکي وایي په انبار صوبه کې به ټولو ترهګر ډلو ته ماتې ورکوي. مالکي دا خبره په داسې وخت کوي چې دغه هېواد په فلوجا او رمادي ښارونو کې د حکومتي ځواکونو او القاعده شبکې سره تړاو لرونکو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د لبنان په مرکز کې د شیعهګانو په یوه سیمه کې د رواني اونۍ د شوې موټر بمی چاودنې ذمهواري د القاعده شبکې سره تړاو لرونکي یوې وسله والې ډلې منلې ده. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په ساحلي ښار سوچي کې چېرته چې د یخنۍ اولمپیک لوبې پیرېدونکي دي پر مظاهرو او د خلکو پر راټولېدو بندیزونه نرم کړي دي.
د فرخند وزیر نلند خبرونه تاسو ورې د لوس په اسلام آباد کې زمونږ د همکار نه وری چې د پاکستان څنور وسپانو په خپل اداريو کې سلیکلي دی. دا غیر واستو بعد ګل ایاس نه وری چې نړیوالو رسنو په خپل مقالو کې سلیکلي.
نن د پاکستان اکثر او رسپانو خپل اداري د الطاف حسین په تقریر لیکلي دي د کې د پیښور نخ پریدون کې مشرق رسپانو وایي چې د متحده قومي موومنت مشر الطاف حسین خپل یو خطاب کې ویلی وو چې کراچۍ کې د اردو ویونکو سره د مېرنې مور سلوک کیږي او که وزیر اعظم د ملک سلامتی غواړي نو دې مسلې ته پام راوګرځوي او که داسې ونه شوه نو موږ ته دې ځان له صبر کړی غني ملک به دوه ټوکړي شي. اداري وایي چې د دې په جواب کې ټولو سیاسي ګوندونو احتجاج شروع کړو حالانکه د ځان له صبر غوښتنه ملک کې سنوي خبره نه ده او دا وړاندې نه را روانې دي لکه سرایکی صوبه، بهاولپور صوبه او هزاره صوبه. نو داسې کې سند کې د بلې صوبې غوښتنه څه نوې خبره نه ده. البته د ملک دوه ټوکړې کولو خبره د اندېښنې وړ ده. اداریه وایي چې د اردو ویونکو خلکو مشرانو د پاکستان لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي او خپل هر څه یې پریښي وو او پاکستان ته راغلي وو، خو اوس د دې نسل د خولې دا خبره د افسوس او خفګان وړ ده. باید چې الطاف حسین د دې خبرې وضاحت وکړي او معافي وغواړي. کیدی شي هغه بل څه ویل غوښتل ځکه چې موږ د بنګلاديش صورت کې یو ځل ملک دو ټوکړې کړې دي او بیا د دې جوګه نشو کېدی. بل طرف ته سیاسي ډلو له هم پکار دي چې دې معاملې ته ډېره هوا نه ورکوي او په دې د خاموشي اختیار کړي نو په خپل بدا خبره خپل منطقي انجام ته ورسي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د اطلاعاتو تر مخه سعودي عرب کې د میشت غیر قانون خلکو لپاره دوه میاشتې نور مهلت ورکړل شوی دی چې دوی پکې خپل کاغذونه ټیک کړي. د دې نو وړاندې هم د خلکو ته اوه میاشتې وخت ورکړل شوی و چې پکې بعضې خلکو خپل کاغذونه ټیک کړل خو بعضې اوس هم پاتې دي او دوی اوس کولی شي لومبی مارچ پورې خپل کاغذونه سم کړي. ادارې وایي چې دې کې اکثره ملکونو سعودي عرب ته خواست کړو او اخر سعودي حکومت دا غوښتنه ومنله، خو اوس باید چې سعودي عرب کې ناس د مختلفو ملکونو او خصوصا د پاکستان مشن او سفارت د دې خلکو مرسته وکړي، ځکه چې دې کې اکثر خلک د غلطو ایجنټانو په لاس سعودي عرب ته تللي وي او چې بیا یې په کاغذونو کې لږ نقص روزي نو دوی واپس راشړل کیږي، حالانکه دې خلکو خپل ځمکه کورونه یا کالي خرڅ کړي وي او چې دوی وطن ته واپس راشي نو سبق وي. ادارې اخره کې وایي چې حکومت به هر ملکونو کې میش خلکو باندې ویاړ کوي او وایي دوی قیمتي زر مبادله ملک ته رالیږي، نو ځکه اوس د حکومت هم فرض جوړیږي چې دې سخ وخت کې د خلکو مرسته وکړي چې ورسره دوی خپل حلال رزق ګټل او ملکی ترقی کې مرسته جاری وساتي.
د امریکا سی این این ټلویزیون په خپل ویب پاڼه کې د پاکستان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې تیره میاشت د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د پاکستان په سفر کې له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د فوج مشر جنرال راحید شریف سره ملاقاتونه کې د وړاندې نه معلومو معاملو خبرې کړې دي. پاکستان غواړي امریکا د ډرون بریدونه بند کړي. بل پلو امریکا په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې د پټنځایونو په ختمولو زور راوړي. په مقاله کې راغلي چې د دې هر څه باوجود دواړه هیوادونه په همکارۍ زور راوړي. پاکستان یو داسې هیواد دی چې ناکامه کېدی نشي، ځکه چې زیاته آبادی لري، اټمي وسلې لري او د دغه هیواد سخت دریځ ډلې نړیوالې اړیکې هم لري. د دغه هیواد غیر مستحکم کېدل به په نړیوال امنیت ډیر اغیز هم وکړي. مقاله زیاتوي چې را روان دولس میاشتې ډېرې مهمې دي، ځکه چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي. د امریکایي سرتیرو وتل به په پاکستان کې دننه یو غیر متوقع اغیز ولري. د دې ترڅنګ د امریکا او پاکستان پر همکارۍ به هم اغیز پرې باسي. په مقاله کې راغلي چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو سره پاکستان متاثر کېدی شي. لومړی پاکستان د لارې افغانستان ته د ناټو د ترانزیت فیس یا محصول به ختم شي، چې ورسره به د دغه هیواد ترانسپورټرانو کمپنۍ او حکومت دواړه اغیزمنې شي. دویم په افغانستان کې د جګړې مزاج به بدل شي، ځکه چې افغان ځواکونو سره به د جنگ په میدان کې نړیواله مرسته نه وي. کچري دا جنگ غزيږي نو د دې اثرات به په پاکستان هم راځي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د سولې د عالی شورا غړي له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په مخه د سعودي عرب او د اسلامي هیوادونو سازمان مرستې ترلاسه کولو لپاره دغه هیواد ته لیږلي. د سولې د عالی شورا غړي په داسې حال کې د سعودي عرب سفر کوي چې داسې اندېښنې څرګندېږي کچري طالبانو، امریکا او د افغان حکومت ترمنځ د امن خبرې ترې ناکامه کیږي نو په دغه هیواد کې به نور ګډوډي رامنځته شي. ورسپانه د افغانستان د سولې د عالی شورا یو ویان مولوي شهزاده شاهد په حواله لیکلي چې د روغ جوړې بهیر توندولو لپاره به ډیر زر د پاکستان سفر هم وکړي. د نوموړي په وینا د امن بهیر کې په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو او مذهبي مشرانو مرستو ته اړتیا لري. مولوي شهزاده زیاتوي چې د اسلامي هیوادونو د سازمان له مشر سره په ملاقات کې به یو وړاندیز هم ورکړي چې د مذهبي عالمانو یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د رول پراخولو په اړه بحث وشي.
دا مشال ریډیو ده.
د عراق وزیر اعظم وایي تر هغې پورې چې په انبار ولایت کې د ده په وینا ټولې ترهګرې ډلې ونه ځپل شي دغلته به عملیات دوام ولري. په انبار ولایت کې د څو ورځو راهیسې د حکومتي ځواکونو او القاعده پورې اړوندو وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې رضوان مراد یې درته غټ ټکي وړاندې کوي.
د عراق صدر اعظم نوری الملکی گواخ کړی چې په الانبار ولایت کې به د هغه په وینا ټولې تروریستي شبکې ماتې کړي. د ازادي راډیو د عراق د څنګ خبریال عبدالخالق چې پر مادي کې په تلیفون ویل چې القاعده پورې مربوط وسله والو در مادي او فلوجه خارونو لنیمه زیاتې برخې نیولې دي. دی وایي په فلوجه کې وضعیت روښانه نه دی. وسلوال اوس د ښار په ځینو سیمو کنټرول لري. په همدې حال کې امنیتي ځواکونه او پلوي ملشي د سیمې د بیا کنټرول لپاره په خپلو کې همکاري کوي. راپورونه وایي چې وسلوالو د عراق د پوست لومړۍ فرقه او د رمادي او بغداد لویه لاره نیولې ده. د عراق پوست پر رمادي د توپخانې ډزې کوي چې دغلته ځای پر ځای شوي وسلوال وځپي. د راپورونو له مخې تر اوسه دغلته و کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. متحده ایالاتو د عراق په الانبار ولایت کې وروستۍ تاوتریخوالی غندلی دی. د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ماري هارف ویل تروریستي ډلې د رمادي او فلوجه ښارونو کې د تاوتریخوالي مسؤلې دي. د عراقي ځواکونو او القاعده پورې مربوط د عراق د اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ دا جګړه وروسته تر هغې پیل شو چې د 13 دسمبر میاشت په 13 نیټه په رمادي ښار کې سنی مذهبه اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو لخوا خواره شول. د عراق صدر اعظم ویلي په لومړي سر کې دا د اعتراض کوونکو یو سوله ایزه کمپ و، خو په پای کې بیا د القاعده شبکې د یو مرکز بڼه غوره کړه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو څپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
د افغانستان د غزنی ولایت چرواکی وای په 12 سوالو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو او یوان خطه کې 14 تنه وسلوال وجلی دي او 4 نور جبل شوي دي. د چارواکو په وینا په اوبند ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو پوځیانو په شریکو عملیاتو کې 12 طالبان وجلی او دغې وسلې هم په ولکه کې اغستې دي. نور په دې رپورټ کې اورو.
چارواکي وایي د غزنی په اوبند ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات شوي دي چې پکې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. دغه عملیات پرون بهرنیو سرتیرو، ملي اردو، ملي پولیسو، سیمه ییزو او د عامه نظم پولیسو او ملي امنیت کړي دي. د اوبند ولسوال علاداد حلیمه وایي د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د وسلوالو یوه 12 کسیزه ډله پټه وه، خو وایي په عملیاتو کې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه شوې ده. دوی وایي عملیات تیره شپه پای ته رسیدلی او پکې د طالب وسلوالو وسلې، ماینونه او موټر سایکلونه د سرتیرو لاسته ورغلي دي.
د درې خرقېلو جنگل او چوریب ساحه کې مشترک عملیات درلودو. د عملیاتو په نتیجه کې 12 نفر مخالفین مکمل ګروپ ختم سول، بین اولاد جسدونه تلنګي موږ تلاش کې دي او د هغو سلاوي پیکا ماشیندارونه او کلاشینکوفونه موټر سایکلان د ملي پولیسو او محلي پولیسو ګیر کړي دي.
بلخوا بیا په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد د پیل شوي پاڅون جنګیالي وایي د دغې ولسوالۍ په کوبند سیمه کې یې طالبانو ته کمین نیولی وو او ورسره یې نښته شوې ده. د مقر د پاڅون کوونکي قومندان سید علي خان وایي په نښته کې 2 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. تر اوسه پورې طالبانو د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي. تېره ورځ په غزنی ښار کې د یوه مقناطیسي ماین د چاودېدو له امله د اندړو د پاڅون 15 تنه جنګیالي ژوبل شوي وو او د چاودنې مسؤلیت طالب وسلوالو منلی وو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شو دی د 19 خبرونه د باختر ستوري. دا خبرونه باز محمد عابد جوړه کړې ده. راځي د خبرونه باورو د خبرونه په اخیره کې به بیا د اسحاق خان په واسه کې سندره واره.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې مو دغه موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په سر کې به سو عنوان نوی چاپ شوی کتابونه در وپیژنو، بیا بل یو مزاحیه شاعر سره مرکه ولرو او په اخره کې به د استاد سندرغاړي جعفر خلیلی سره د مرکې لومړۍ برخه وشلو. لومړی رپورټ ترازو. لتیر سو کلونو رئیسی په جلال آباد ښار کې په لزګونه خبرندوی ټولنې په فعالیت بوختی دي چې لوجی وس جلال آباد د کتاب خپرولو او پلورلو په یو مرکز اوخته دي او هر اونۍ په کې سو نوی چاپ شوی کتابونه منظر عام ته راځي. په دې وروستیو کې هم بیلابیلو خبرندوی ټولنو په لزګونه عنوانه کتابونه خپاره کړي چې سو یې درپیژنو. د نړۍ سل مشهوري سیری په دې کتاب کې د نړۍ د سلو مهمو او مشهورو علمي، ادبي، فلسفي او سیاسي شخصیتونو ژوندلیکونه له انځورونو سره خپاره شوي. دا کتاب ښاغلي مصطفی صفا طالب کړی او مومند خپرندویه ټولنې په 324 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. جنجال دا د وږمې سبا عامر ناول دی چې مومند خپرندویه ټولنې په 128 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. دغه ناول د لیکوالي له یادښت نه پرته په 34 څپرکو کې راټول شوی دی. د تاریخ سبقونه دا د ډاکټر مبارک علي د هغو مقالو ټولګه ده چې په انګریزي ژبه یې لیکلي او استاد اسدالله غزل پر پښتو ته راژباړلي. دغه کتاب مازیګر کتاب پلورنځي په 1414 مخونو کې په مجلده بڼه د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. د حقوقو بنسټونه دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد احمد ګل واسق وارسي لیکلی او مازیګر کتاب پلورنځي په 310 مخونو کې په مجلد ډول د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. دغه کتاب د حقوقو او سیاسي علومو په هنځو کې محصلینو ته تدریسیږي. په خپلو زړونو باندې خیال خده دا د ځوان شاعر بختیار احمد سایل لومړی شعري ټولګه ده چې ګرد سره یې پکې غزلونه راټول کړي او مازیګر کتاب پلورنځي په 90 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړی ده. په کتاب استاد لالباچا ازمند، سید شاه سعود او مصطفی سالک سریزی لیکلی دی. دیوالونه دا د لیکوالی زاهده سبا د لنډو کیسو ټولګه ده چې مازیګر کتاب لورنزی په 18 مخونو کې د زورو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. په دغه کتاب اجرت الله اختیار، نور الحق اهداد او سلطان عزیز اعظم سریزی لیکلی دی. په دغه کتاب کې زاهده سبا د خزو د ژوند په اړه زیاتی کیسې راټولې کړې دي. وزن پوهنه یعنی عروض دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد پوهندوی محمد ابراهیم امکار لیکلی او ختیځ خپرندویه ټولنې په 208 مخونو کې په مجلده بڼه د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. له دغه کتاب نه د ښوونې او روزنې او ادبیاتو پوهنځیو کې د تدریسي اثر په توګه کار اخیستل کیږي. په کتاب استاد فضل ولی ناګار او پوهنمل حسام سریزی لیکلی دي. په پښتو منظوم هندي سبک کې د مجاز ډولونه او ختیځ خپرندویه ټولنې په 192 مخونو کې په مجلد ډول د 1100 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. په کتاب پوهنوال شاولی، پوهنوال احمد شاه زغم، پوهنوال یار محمد یزال او پوهنمل سید غنی غنی سریزی لیکلی او دغه کتاب د ادبیاتو او ښوونې او روزنې پوهنځیو د محصلینو لپاره ګټور اثر بللی دی. پښتو غږ پوهنه وی پوهنه دا د ګرامر کتاب دی چې پوهان محمد صابر خوشکی لیکلی او ختیځ خپرندویه ټولنې په دوهم ځل د 2000 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. دغه کتاب د افغانستان په اکثرو پوهنتونونو کې د ادبیاتو په هنځو محصلینو ته تدریسیږي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری کلونه وړاندې ویلي وو چې رنگ رنگ ګلونه راغله د پښتو ادب په چول، اوس وخت ایله د سترګو غړېدو راغلی دی. بیل شکه چې اوس بشمیره تنکی ځوانان را مختشوی چې په ټول پوره شاعری کوي او د اهل ذوق په ام ځان ته ورړوي، خو د طنز او مزاح برخه به کې بیا خواره ده. ایله د ګوتو په شمار څو تنه مزاحیه شاعران شته چې یو هم پکې د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لرونکی بریالی بریال دی. له ده سره مو یوې مرکې ته را بولم. بریال صاحب، کدا راته ووایي چې د 1300 کلونو رئیسی شاعری کوي او د شاعرۍ تر څنګ دي نور مصروفیت څه شی دی؟
نو بس شعر و شاعری او نور دغه تذکیرو کې چې لیکي کنه وای غریب کار نو مز غریب کار.
شعر و شاعری د 100 کلونو رئیسی کې
تقریبا د 400 کال څخه شعر و شاعری کومه هغه هم طنز او بله برخه کې هم شعر لیکم. تقریبا یو کتاب شعرونه زما کمزی ادبی ورته وای کنه یا سنجیده شاعری ده.
اوس چې دغه تنزیه ټولګه چاپ ته چې راکوز شه گنی درخیژم په دې کې ټول تنزیه شعرونه راټول
دي. دغه ټول تنزیه شعرونه دي او د کې یو فولکلوریک کیسه هم شته چې تقریبا یو سلو تاته به ته کیسه ده او نور به کې دا کوم مشهور شعرونه چې کوم د سندرغاړو په ژبه باندې ویل شوی دي یا ډیر مشهور دي.
مثلا دسی کوم مشهور سندره یا شعر چې ویل شوی وي تاسو هغه ته به د طنز جامع اوس.
اوس لکه یو مشهور غزل ده چې هم یې بیره د ساتلې هم یې ټال دي او راش رستالې ونه اوس په خپل حال ده.
د سر دې به سچ
کړې د سره مې بیا د سي چل کړې دې چې غټه خېټې نیولې سم جوال دې او دا پلنسټې استاد مينې انډیوال دې
واه نور دې
دا چې وګه شي ارسو مو مخري کټه پر دې ک مټر وی او کډال دې.
تاسو خو په دې سوار لسو کلونو کې ډیرو ادبي غونډو مشایرو تم تللی پستی چې شیرونه ویلي ک ویلي دی بیا او تنزیه شیرونه دی ویلي دی د خلکو استقبال څنګه چا پیادات درکړي.
کله به مې چې شیر ویلو نو دوه شیر به مې ویل چې یو ادبي او یو تنزیه نو دغه طنز ته به ډیر خلک خوشحالي دل او بل دغه نیوالانو په دغه باندې تشویق باندې چې ما ته ویل چې رستا قلم په طنز کې خچه لیږي نو ته صرف دغه طنز ته مخه وکړه او طنز ولیکي دا به ډیر ښه وي او بیا دغه کم شعر به چې ما ویلو نو بار بار به را باندې د خلکو تکرارولو چې یاره ته یو ځل بیا دا شعر ووایه او چې د سټیج نه به چې کله کوزیدم نو بیا به یې ویلې چې یو بل کدر سره هم ووایه ووایه خو بس موږ همداسې کله شته او کله نشته او کله به مې ورته غونډ کتاب راوړلو چې خلک به مې سره ستړي کړل پوه شو چې بیا به مې ورته یو اوږده کیسه را ونیوله هغه به مې چې ورته تر سو ویله څوک به ودو او څوک به تلي ورانه.
نو دا چې اوس د مشال راډیو قدرمن اوریدونکي د خپل خبرو سره ستړي نه کی نو یو خپله تنزیه شعر راته وای
دا یو شعر دی یو څوک سپیره کراچیوال نومیږي هر بے پاری ته سلامونه کوي خدای ز دریړه باندې سپراته دي چې دا ټیپر ټیپر غګونه کوي او دی غریبای کنده پلاس کې ورکړه کله تورای کله بانجان تلی مچ په سر کې ناست وزن ډیر شو بیا سودا شو بیا خپل ځان تلی او کله مالټی کله کیلی خرسوی کله خامسوزه پراټی خرسوی له هر ټوخي سره سپیګمې رپیږي دا چې پمنګ ټوله ورستی خرسوی او زه زاړې غوا او شنډه مې خسه کړم په خپل خور مې کجای خره غواړم ما ته په وخت نیمن شو دی کولې زبې هماغه سی وزه غواړم په سکونر تزم خېوی تزم از دا چې غوا جوړه غواړم د تور تیلی سره خبره کوم غوا ته ترینور کنجاړه غواړم او وګ د کامې د کروانګر خلاص کې غوا ته ترلوې بوسانه غواړم او خلکو تاساس کې لسینه رسیږي دا و چې کوچ غواړم ګره غواړم او نور له جامو سره او بو ته دنګم لاندې او بو کې ټول میان نسمه قسم په خدای چې پنجره کې بند کړم پاس پاوا کې ټول مرغان نسمه او نور په غټانو مې زور نه رسیږي لارو کوسو کې ماشومان نسمه پړې او جال مې پوګه واچ او زمو پټو کې مړزان نسمه او کول تخکته پورته نه کېګم په شو خونیم چې مانګاکان نسمه او زما وګه باندې شارو ناسته د ورته وخو کې ملخان نسمه او زم د ناظم په کپړې خوله لګوم ترې نه د وړو د نرخ پختنه کوم ستا پاټک کې سبا آباد فن او ناظم سی عبد غمر غختنه کوم او نور په شیره باندې ځان نه مړوم یخې وګری ته هم پکې و هم زما غنم ټول په پټی کې پراته بیل می پلاس ورته تلې و هم او زنو لولګې مظاهرې کوم د غنم ګل مشاعرې کوم پرېګ د چې مړ میکړي رازوړن میکړي سو بد خپل مرګ ننداري کوم او مال کورتای ځان ته واسکټ کړی دی ما د ګلپیانو نه شربت کړی دی لسر نه واخله تر نوکانو پورې ما د خپل ځان ټول نظافت کړی دی او یم لایق کسان پړ خونیم ما د نیانو امامت کړی دی او دا تیرې نام هلک لکو می راغی چې ملازان یې جامت کړی دی او پرون کدو منډی کې وچاو دی دو تور بانجانو بغاوت کړی دی ته د ورېښمو په پالنګ غواړي خوب ما د بڼکو نه بالښت کړی دی او غریبه چېرته یې سر پورته نه کړي د وړو مورم حرکت کړی دی.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو جعفر خلیلی یو له هغو سندرغاړو څخه دی چې په کابل پیښور او جلال آباد کې ډیر شاګردان لري چې د باجی د زده کړې تر څنګ ورته د اواز سر او لی هم ور زده کوي. د استاد جعفر خلیلی سره مو د مرکې لومړی برخې ته را بولم. د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو تاسو دغه سرګم د استاد جعفر خلیلی نو اورید. استاد جعفر خلیلی یو له هغه هنرمندانو نه دی چې په پیښور او جلال آباد کې د هر زلمی او هر ځوان سندرغاړي نه وپوښتي چې ستاسو استاد څوک دی، نو خامخا به درته د جعفر خلیلی نوم اخلي. د ده مخته دا پوښتنه کوو چې تاسو زده کړه له چا نه کړې ده او څومره وخت به کېږي چې تاسو دغه هنر سره وابسته یې؟
خپل خلیل استاد زوی یم. زما پلار یو ډیر محلي په کلیو بانډو کې ډیر شهرت یافته و، هغه ګلکی استاد، ګلرنګ استاد، دو قصه خانان سندرغاړو. ما اول ځل دپاره دلته پلار سره بیډ هغې نه محترم استاد صمد سلامی، خدای دې هغه وبخښي، ډېر یو عالم سړی او ډېر ښه سړی و. هغه د استاد سره هم شاګرد و، هغې سره ما لس دولس کاله شاګردي وکړه. ستار استاد سره خدای د هغه ژوندی لري، ډېر ښه سړی دی او ډېر استاد سړی دی. هغه سره او غیر د هغې نه پېښور کې محترم استاد لال خان استاد چې هغه نایک دی موسیقي او ډېر استاد د پنجاب ګرانه و، داسې استاد چې ډېر بسونه شاګردان لرل، نو هغې سره ما دولس کال شاګردي وکړه. تقریبا زما د موسیقي به کېږي دوه ویشت درویشت کاله به کېږي، شل کاله یا دوه ویشت کاله به ما مونږ داسې فکر کوو چې شاګردان ځان ته استادان وي.
خلیلي استاد، تاسو خو خاکساري وکړله، ومو ویلې چې په خپله هم شاګردان یې، تر اوسه پورې هم زده کړه کوي. دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې زده کړه خو د عمر تر اخیره پورې خلک کوي. خو ما چې د ځینو ځوانانو سره مرکې کړي دي، هغوی راته ویلي دي چې زمونږ په هارمونیکی او په آواز جوړولو کې جعفر خلیلی استاد دی. تاسو به دغلته په ننګرهار کې یا کابل کې او په پېښور کې څومره شاګردان روزلي وي؟
ډېر نام تو شهرت یافته خلک زما شاګردان دي. کوزه ډېر دي، دوه ټولو نمونه والم د سیونه چې والا استاد په دغه شاګردانو په سر باندې نه. تاسو ته هم بهتره معلومه ده، اندا اوس هم ډېر کمپوزونه ما جوړ کړي، ډېر ترزونه، ډېر ښه ښه راګونو کې، حتی داسې راګونه کې ما ترزونه جوړ کړي چې هغه تر اوسه پورې دلته مروجم نه دي.
پکې لازمه ده پاره نوی خبره و چې تاسو کمپوز هم جوړوي. داسې مشهوري سندرې چې تاسو کمپوز کړی وي یا داسې مشهورو سندرغاړو ویلي وي، یو کمپوز نیم نه راته یادونه وکړي؟
یو ټپه هم دغه کړو چې هغه ډېر پېښور کې چماو کته، رحیم شام ویلې و، نازی اقبال هم ویلي، یو وږمې هم ویلي دي. اول ځل دپاره ما ویلي زه به هغه درته دوه ټپې
زګره بد په غم شینو زلن موړ د منګي په سر ګلو نا غم زګر چې څنګه تیر شونو بس په تیر شي داستاله ونه مینا ننو کمرا گنو جن کے اب کویا نو نروڑی نا.
مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري و نیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
Oh, غم د جانان دے
جانا دے پنشو کلزی